مورد مسابقه دیشبش که حریف چکیش را شکست داد صحبت میکرد.
سلام و وقت مبخیر خرغلاست د دې محل خبرونه ته. په بریتانیا کې د افغانستان سفارت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې د بریتانیا د رسمي غوښتنې سره سم په دې هیواد کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د سپتمبر په 20مه نیټه په رسمي ډول وتړل شي. تر دې مخکې په بریتانیا کې د افغانستان په سفارت کې د قونسلي چارو یو مسؤل چې نه غوښتل نومې وښل شي ازادي راډیو ته ویل چې دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په بریتانیا کې د افغانستان له سفارت څخه مده مخکې خو دوی چې د ډلې د بهرنی چارو وزارت سره تعامل وکړي خو دوی دا کار نه کړ. طالبان هم د دې سفارت قونسلي خدمات باطل وبلل. سرچینې ازادي راډیو ته زیاته کړې چې د بریتانیا د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د سفارت چارې به د طالبانو استازو ته نه سپارل کیږي بلکې دوی به د سفارت دروازې تړل وساتي. د سرچینې په وینا د وزارت د افغانستان د سفارت کارکونکو ته نوې ورځې وخت ورکړ چې له بریتانیا ووځي او بیا هم په دغې باد کې پاتې شي. دا د افغان سفارت چې په لویدیځ هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړلی و. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزی وایي چې احمد شاه مسعود تل د خلکو په منځ کې موجود و. کرزی دا خبره د یکشنبې په ورځ د پخوانی جهادي قمندان احمد شاه مسعود د مړینې د تلین په مناسبت په ټولنیزه شبکه کې اکس کې کړې ده. هغه مسعود یو افغان وطنپال بللی او زیاته کړې ده چې د افغانستان د ازادۍ لپاره پرله پسې مبارزه کړې ده. نن د مسعود د مړینې 23مه کلیزه ده. هغه چې له طالبانو سره په جګړه کې بوخت و د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د القاعده دوه تنه جنګیالیو لخوا چې ځانونه خبریالان معرفي کړي وو ووژل شو. نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیوال ورځ دا ورځ له 1960 میلادي کال راهیسې هر کال په مختلفو ښارونو او ناونو نمانځل کیږي. ساکا د سو ژبو زده کړو ته وده ورکول کیږي او د دوه اړخیز تفاهم او سولې لپاره سواد د دې ورځې شعار بلل شوی دی. یونسکو نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې سواد د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق دی.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. آیا کلمو د ملا درد یا د عضلاتو شخوالی سره مخ شوی؟ نن د سپتمبر اتمه د فیزیوتراپی نړیواله ورځ ده. یو شمیر هغو کسانو ته چې د ملا او مفاصلو دردونه لري ډاکټر صاحبان د فیزیوتراپی یا بدنی درملنې سپارښتنه کوي. پوښتنې دا دي چې د انسان په ژوند کې د فیزیوتراپی ارزښت څومره دی؟ فیزیوتراپی څومره کولی شي د ملا، پښو او اوږو او نورو عضلاتو دردونه کم یا مخنیوی وکړي؟ افغانستان کې خلک له دغو ټوټکو یا طبیعي درملنې سره څومره بلد دي او کار ترې اخلي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي فیزیوتراپیست هما عباس او د کابل د وزیر اکبر خان روغتون د فیزیوتراپانو مشر ډاکټر شفیق الله امیرزای. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونې سره اړیکه ونیسئ. د خبرونې د تماس شمیرې درته اعلانوم. دوه شمیرې دي اوریدونکو کولای سئ چې تاسو ورته اړیکه ونیسئ که د اړیکې وس نه لرئ. مونږ ته لنډه اړیکه یا مسکال وکړئ. زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. د تماس دا شمیرې دي 00-420-1212-0401. بل شمیره ده 00-420-1212-0401. یو د واتساپ شمیره هم لرو که چیرته تاسو ښه انټرنیټ لرئ کولی سئ چې زموږ واتساپ شمیرې ته زنګ راووهئ او د خپرونې په اړه خپل نظر او پوښتنه مطرح کړئ. د واتساپ شمیره ده 00-420-1312-0401. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ ورځو د کابل د وزیر محمد اکبر خان روغتون د فیزیوتراپی څانګې مشر ډاکټر صاحب امیرزای استډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، مننه چې زموږ بلنه ومنله. په سر کې راځئ لږ ذره په دې تام شو چې هر کال د سپتمبر اتمه د فیزیوتراپی د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د فیزیوتراپی ارزښت څومره مهم دی په ژوند کې او د دغه ورځې لمانځل څومره په افغانستان کې عام دی؟
السلام علیکم سلام علیکم هله لمړي سر کې تاسو تاسو د رادیو له سپوس ښه ټول قدمونه اوریدونکو ته غوړم کې چیرو او جوړو سه بالکل لږی سر د پېژترافه نړیوالې ورځې ایمانزل په دې مو خطر سره کېږي چې په دې ورځ مونږ کولای شو د پېژترافه اړوند سنځې د پېژترافه د مسلک اړوند مشکلات د پېژترافه د ناروغانو هغه موجوده ستونزې چې وی په هغې باندې مونږ بحث وکړو او دا ورځ په تېرو کلو کې د افغانستان کې دننه په ډېرو شاندارو او په رسمي مراسمو ترس کې ترسره کېدله ولې متاسفانه باید ووایم چې سږ کال د بعضو د محدودیتونو له امله مونږ ونه کړی شول چې دا ورځ مونږ دلته په افغانستان کې دننه رسمي ډول ولمانځو او هیله مو دا ده چې په راتلونکي کې دا وسونو سره موږ مخامخ نشو او د بیزوټراپی نړیوال ورځ موږ خو په شاندار سره ولمانځو او د بیزوټراپی د ارزښت په اړه به دومره درته وایم چې د بیزوټراپی د ارزښت په ناروغانو کې یا ورته مرضانو کې خورا د اهمیت وړ ده او د بیزوټراپی داسې یو مسلک ده چې نه یوازې دا چې په فزیکي امراضو سره تړاو لري بلکې د طبابت په نورو برخو کې هم رغنده رول اوونډ لري چې مونږ کولای شو په نورو برخو کې هم د فیزیوتراپي څخه ګټه واخلو او دې برخه کې هم کار وکړو.
بله نو راځي ډاکټر صاحب چې په سر کې لږ د فیزیوتراپي اوریدونکو ته ورو پیژنو. په افغانستان کې له بده مرغه چې دغه فیزیوتراپي ډیر عام نه ده، په ښارونو کې ممکن عام وي خو په کلیو باندو کې ډیر خلک ممکن ورسره بلد نه وي، ځکه دغه نوم هم چې ده فیزیو چې له فزیک نه اختل سوی او تراپی هم درملنه یا هم فزیکی درملنه یا هم ممکن بدنی درملنه پښتو کې ډیر ورته بدل نه لرو، خو ځینې کلیوالي خلک او یا هم ځینې پښتانه مساج بولي وای ډاکټر راته مساج توصیه کړی دی، حال دا چې هم دغه فیزیوتراپی وي دا څه ډول پروسه ده کله زره په اسانه او ساده ټکو اوریدونکو ته ور معرفي کوي بیا به وړاندې زو باسته به ادامه ورکو.
بالکل ډیره ښه خبره ده لوزي محترم. په لومړی کې خو دا واضح کوم چې فیزیوتراپي د طبابت یو څانګه ده چې فیزیوتراپي د درمل سره کار نه لري او دا به اوریدونکو ته وایم چې تاسو لطفاً د مساج او د فیزیوتراپي ترمنځ توپیر وکړئ. مساج یو جدا برخه ده او فیزیوتراپي د طبابت یو څانګه ده چې په دې برخه کې د فیزیوتراپي ډاکټران لوړې زده کړې کوي او دوی خپل مسلک پیدا لوړ ځکو ته ادامه ورکوي تر څو د ناروغانو په درملنه کې رغنده رول ولري. او دا چې په افغانستان کې یو څه اندازه اوس الحمدلله خلک پرې پوه شوي دي، ولې په هغه اندازه چې شاید او باید چې باید خلک پرې پوه شي عمره ورته کار نه شوی، عمره پرې خلک نه پوهېږي. او فیزیوتراپي درملنه لودین سه محترم کسو تاسو وایم ټول په طبي شیانو یا په طبي وسایلو را سرخیږي، نو کزی تاسو ته خلاصه کوم د فیزیوتراپي درملنه په درو برخو ویشم تاسو. په لومړي سر کې د فیزیوتراپي درملنه چې کوم ده مینوال تراپی ده. مینوال تراپی په دې معنی چې موږ په دغه برخه کې د ځانګړو تخنیکونو د ځانګړو تمریناتو او د ځانګړو حرکتاتو نه ګټه اخلو چې مسلکی فیزیوتراپي واسطه تر سره کیږي او ناروغ ته خوده لکی. او په دوهم کټګوري کې چې راځي بیا هایډروتراپي ده، یعنی زموږ درملنه د ګو په واسطه دا چې وګو ځانګړي شکل نه ځان ته غوره کوي په دې درملنه کې او په ځانګړي ډول استفاده کیږي دا یو مسلکی باسه ضرورت لري او دې باندې د فیزیوتراپي ډاکټران پوهیږي چې په کوم حالت کې او څنګه ورته ورڅخه ګټه واخلي. او په دریم کټګوري کې چې کوم ده زموږ درملنه په الکتروتراپي باندې راځي یا د برېښنايي وسایلو باندې موږ درملنه ترسره کوو. کای چیرې په پیسې باندې وښو نو زموږ شپته پیسې نه مینوال تراپی وی، یعنی مینوال تراپی په دې معنی چې زموږ هغه ځانګړي تخنیکونه او ورزشي حرکتات پکې شامل دي چې د خپل د فیزیوتراپي او د ناروغ په واسطه تجویز کیږي. او شل پیسې نه بو الکتروتراپی وی او شل پیسې نه به هم هایډروتراپی وی چې د فیزیوتراپي په عموم ډول په عمومي توګه سلسلنه همدا درې برخې تشکیلوي چې عموما او زیاتره برخې چې کوم ده مینوال تراپی او یا هم ورته ویل شو چې د ځانګړي تخنیکونه او حرکات دي چې موږ ناروغان ته توصیه کوو او ورته ویو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه د فیزیوتراپی کلمه یا هم د فیزیوتراپی دغه عبارت مدیر خه تشریک او تقریبا ډیره برخه پکې دغه هغه حرکات دي چې تاسو په مسلکی ډول مثلا زده کړی دي او تاسو هغه په ناروغانو باندې عملی کوي او د همغه په وسیله باندې ناروغ ته چې د هډوکو مفاصل او ملا دا تکلیفونه لري درملنه ورته کیږي او هغه دردونه کمیږي یا هم د دردونو مخنیوي کیږي. ډاکټر صاحب، د فیزیوتراپی او مساج فرقونه په څه کې دي؟ ځکه د افغانستان په ټولنه کې تر ډیره فرق نه کیږي، اما کوم شی چې تاسو تشریک دا یو څه علمي او طبي دی، اما د مساج بحث فکر کوم بیخي بیل دی.
دقیقا فیزیوتراپی، ما تاسو مخکې ویلي چې فیزیوتراپی یو پراخ علم دی چې په نورې نړۍ کې البته د دکتورا د پی ایچ ډی سطح لوړې زده کړې لري، ولې متاسفانه دلته افغانستان کې چې کوم دی یو څه اندازه محدودیتونه دي او خلک د دې ترمنځ خلکو د تحصیلي کچه یو څه اندازه ټیټه ده، نو دوی د دې ترمنځ توپیر نشي سره کولی چې فیزیوتراپی او مساج څه معنی. اگر چې یو څه اندازه اوس خلک پوه شوي دي، اکثریت ځوانان په دې پوهېږي، اکثریت خلک په دې پوه شوي دي چې فیزیوتراپی یو جدا مسلک دی، یو جدا علم ده او د طبابت له مهمو څانګو څخه ده. ولې مساج؟ بالکل، مساج کوم ځانګړي زده کړې شته دي، ولې مساج جدا برخه ده او فیزیوتراپی جدا برخه ده. نو زما غوښتنه د ټولو هیوادوالو دا ده چې فیزیوتراپی له مساج څخه بیل کی او مساج له فیزیوتراپی څخه بیل کی، یعنی یو بلکې ورګډ نه کی، چون زموږ فیزیوتراپستان چې په دې برخه کې دوی خواري کړې ده، په دې برخه کې دوی لوړې زده کړې کړې دي، په دې برخه کې دوی زیات کارونه کړي دي ترڅو دا مسلک خپله خپل نوم باندې یاد شي، نه دا چې په بل نوم باندې یاد شي او د دوی هغه امتیازات او کریډیټ خپله د دوی مسلک ته ورسیږي، نه دا چې بل چاته ورسیږي. نو زما هیله او ارزو دا ده چې په دې ترمنځ باید توپیر وشي.
کور ودان ډاکټر صاحب امیرزای، تاسو ته بیرته راګرځو د بحث بل میلمنه لچک جمهوریت نه فیزیوتراپیست هما عباس هم سټډیو سره وصل شو. میرمن عباس، ستړي مشي، تاسو راځي د ملا په دردونو کې یا هم د ملا په ډیسک د فیزیوتراپی په ارزښت باندې خبرې وکي، ځکه په افغانستان او ټول نړۍ کې خصوصا هغو نړۍ کې هغو هیوادونو کې چې درانه کارونه پکې کیږي د ملا د ډیسک ستونزه ډیره عامه ده. د ملا د دردونو او د فیزیوتراپی تړون څومره مهم دی؟
السلام علیکم تاسو ټول ته، سلام ټول درانه اوریدونکو او لیدونکو ته. د ملا دردونه خو نو متاسفانه چې په ټول دنیا کې بیخي ډیر زیات دي، او د دې خاطر چې موږ متاسفانه کار ډیر کوو، اما په مقابل کې خپل د ملا په سر ډیر نه ګرځو، دا ما خاطر دی چې دردونه هم ورسره ډیر دي. او د ملا مختلف دردونه دي، یو د ډیسک بیزای کېده دی، یا د دغه دیسک یا دغه نل چې په مابند کې تمام از رګونه او عصبونه دي په هغه کې تنګي راځي، او یا مثلا دا موږ چې ویم لای رک شوی ده چې هغه د یو مخصوص مفصل بلاک دی، دا تمام شیان دي چې باید سړی ورپسې جداګانه وګرځي. او څرنګه چې زموږ همکار وویل چې دا د فیزیوتراپی او نه د مساج په توسط باندې دا جوړیږي، په دې چې مساج او فیزیوتراپی واقعا بیخي دوه مختلف بخشونه دي او لارې دي. د ملا د درد لپاره یو د ملا د کشیدو یا په دې شکل چې دی، دا د دې لپاره چې لوردوزس ورته وایي په انګلیسي باندې، او یا کیفوزس په دې شکل دی، د دې لپاره باید سړی هماغه صحیح درجه ده د دې چې څه قسم ملا باید په کوم پوزیشن کې اوسي یا په کوم شکل باندې اوسي چې درد کمتر اوسي. د دې خاطر چې د ملا درد ولې ډیر دی، ځکه چې د نس عضلات ډیری وخت موږ پریدو چې ضعیف شي، او هغه کار چې باید د نس یا د ګیډې تمام عضلاتو کې هغه هم په ملا باندې راځي، او دا ما خاطر دی چې درد ډیریږي. بیا مخصوصا زموږ استاذ په ممالکو کې چې مایندې او خویندې مو ډېر زیات د فزیکي کارونه ډېر کوي، او جسماني او د وړو پورته کول او ښکته کول، او یا د درنو شیان پورته کول، په دې کې د فیزیوتراپی برخه بیخی ډیر زیات مهمه ده چې دوی باید د دې لپاره چې جلوګیرو کې د دغه دردونو لپاره باید یو یګان تمرینات وکړي مخصوص او یو دوه درې دغه شکلونه دي د فیزیوتراپي چې مخصوص دغه لپاره جوړ شوي دي چې دغه دردونه مخکې تر دې چې راشي چې جلوګیري وکړي. وایي که سړی هر سهار لس دفعه دغه یو ډېر آسان حرکت دی، واقعا 15 ثانیې شاید په بر کې ونیسي، اما که دغه وکړي چې دغه ملا هره ورځ په یو په دغه شکل چې مې وویل چې تر شا یې ویسي او یا یې مخته راوړي چې دا خپل فیصله د چې شورته وایي د عضلاتو کشیدل او د عضلاتو ټولول په یو شکل باندې چې دی اصلا خو اوس متاسفانه چې موږ دلته مدل نه لرو چې موږ ښکاره کړو چې څه باید وکړي شي چې دغه دردونه د بینه لاړ شي. او ما خپل یو طریقه ایستلې ده چې د دې لپاره چې دغه د دسک لپاره هم تاثیر کوي، اما زیاتر د سکرایل یا جوینت بلاک چې د موټیوای چې ملا یې رک شوی ده د رګېدل دپاره ډېر یو آسانه طریقه ډېر او ډېر مؤثره طریقه ده چې بیخي ډېر کسان ډېر زر جوړیږي په دا باندې. خو څرنګه چې مې وویل دلته متاسفانه زه مدل نه لرم چې دا ښکاره کړم.
بله، نن د دغه فیزیوتراپی فرزخت باندې خبرې کیو، له بعد مرغه چې په افغانستان کې ډیر عام نه ده، اما د سکل شوار هم د روغتیا د نړیوال سازمان دی چې څنګه دوی وکولای شي د فیزیوتراپی د ورځې په منځلو سره په نړۍ کې د ملا درد راکم کړي. لکه څنګه چې تاسو هم ورته په خپل مقدمه کې اشاره وکړه، د ملا درد په ټوله نړۍ کې خصوصا په وروسته پاتې هیوادونو کې لکه افغانستان ډیر دی. نو راځي لږ زره په دې تام شو چې څومره کولای شي فیزیوتراپی، البته منظمه فیزیوتراپی د فیزیوتراپیست یا هم د اورتوپیدی د متخصص له سپارښتنو سره سم د دردونو مخنیوي وکړي یا هم د دردونو کچه راکم کړي.
سوال ما تراجدي؟
بله، تاسو ته مېرمن عباس.
زما په نظر یعنی موږ خو په دې اروپا په جامعه کې د یوټیوب په توسط یا ویډیوګان یا مثلا عام دغه اویرنس یا خبرول دا خو دلته خو کار آسان دی، اما زموږ ستاسو په شاوخوا کې چې هلته قریجات ډېر دي او کلیو په دې خواو کې دا ویډیو نشته، مثلا فیزیوتراپیست یا فیزیوتراپیست نشته دونه ډېر چې لار شي او خلکو سره دغه عام خبرې وکړي او په دغه ستونزو باندې خبرې وکړي شي. یګانه شی چې زه کولی شم توصیه وکړم چې دغه کسان چې ډاکټر صاحبان دي او مخصوصا په اورتوپیدی کې زیاتر او اورتوپیدی او نیورولوژي چې د اعصابو ډاکټر، چون موږ تاسو د اعصابو ډاکټر متاسفانه بیخي بل شی ګڼو، اما اصلا زیاتر برخه د فیزیوتراپی د اعصاب د ډاکټر سره ده، چون ټول عصبي دردونه دي چې دغه یو عصب چې بې ځایه کیږي یا مثلا د خپل ځای نه دفاع کیږي چې دغه شیان دوی وشي کولی چې هم کار وکړي په ما مریض باندې او هغوی ته دغه درس ورکړی شي چې څه وکړي په کور کې چې دغه دردونه بیا په تاسو را نه شي او دا د یو خولې نه بل خولې ته او همدغه قسم هیله وکړي د دغه کسان نه چې یو بل ته ووایي چې دغه عامه دغه پوهه د فیزیوتراپي په قسمت کې دی شي. فیزیوتراپي حتمي نه دی چې یو ډېر غټ خبره وسي یا مثلا یو ډېر دوی کار وشي. مثلا زما خپل یو دفعه ډېر سخت په دغه لاسو مې ډېر زیات درد او حتی چې مکول دا سوزش او دا درد نه خواته کېده، ډاکټران ته لاړم، هیڅ خپل پروفیسر ته لاړم مال چې زه دا درد لرم او دی فقط ول چې سوکه ستا دا لاسونه په دې شکل ونس او په دا قسم چې نه په دې شکل باندې لاس ته دا کار وکړه او با د هر یو ساعت نه دغه لاس ته دا تکراروي. باور کوي چې په تدریم د فز دومره جوړوم چې ما باور نه راځي چې په دې اندازه درد دست شو. نو ډیر آسان کارونه دي، ډیر آسان طریقې دي چې سره کولای شي چې خپل دردونه اخوته کی.
بله، کور ودان معنا دا چې د فیزیوتراپی ارزښت د مفاصل او ملا او نورو عضلاتو د درد په مخنیوي کې او د درد په کمیدو کې ډیر رول لري او ډیر وند لري. او ریدونکو ته نوبات ورکوي دا ریدونکو خبرونه دا ریدونکو په پښتني لري. راځي چې ریدونکو یې راوخلو چې ټلیفون یې کړی دی. ستړي مشه رښتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نوري. خیر سي لودین
صاحب، تا او ستاسو ټول تخنیکي همکارانو خاص چې پکایار ساته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم او نیک ایله او احترامات وړاندې کوم. زه توخی هم د زابل ولایت څخه تاسو ته ایمي اوریدونکو.
او توخی صاحب زابل نستړی مشي، نن موږ فیزیوتراپي باندې خبرې کوو، هلته په زابل کې دغه مسله څومره عامه ده، څومره خلک فیزیوتراپي سره سروکار لري، څومره په بلد دي او څومره په پوهیږي؟
یاره دا خو داسې مسلک ده لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، دلته په ساراو کې خلک له دې سره داسې ډېر بلدیت نه لري. یو ډېر وخت مخکې زموږ په بازار کې یو قسم ماشینان و، دې ماشینانو زما په خیال بیر فری خوړې، بیا بیا د انسان ادمونو ولاسونه دغو ته بې داسې د برقي حرکت ورکاوه. نو دا یو قسم ماشینان و، په دې وخت کې ما ډېر وخت ما په خپله لیدلي وو، یو قسم ماشینان و، بس دا د انسان ادم یا لاس دا بې داسې داسې رېږداوه، لرزه به ورکوله لکه برقي لرزه سي به ورکړه. نو نه سم ویلی چې دا اوس فیزیوتراپي وه، دا مساج و. نو موږ دلته داسې چندانې بلدیت نه ورسره لرو. نو که چیرې ډاکتر صاحب دې زموږ دپاره داسې په ساده ژبه باندې تعریف کړي چې دا څنګه شی ده، آیا ماشینان لري، په ماشینانو په ذریعه باندې دا کیږي، په لاس باندې کیږي، یو بل داسې مخصوص آله لري که موږ ته په ښه ساده الفاظو په ساره خلق په پوه شي، دا خو یو نوی مسلک ده، باید موږ ټول زده کړو، ځکه چې د وویل چې دا د طب یا د علمي لارې یو مهم څانګه ده. نو باید د دې دا خدمت موږ ته بس په ګټه تمام شي، چې موږ دپاره یې ښه توضیح کړي او معلومې کړي. او بله پوښتنه هم له دې څخه دا ده چې آیا دا چې یو څوک پلږي مثلا اندامونه یې کار نه کوي، دا فیزیوتراپي یا مساج دا هم ګټه ورته کوي که نه کوي؟ او بعضې داسې خلک شته چې هغه سپینځیري یې، د سپینځیري و د ځوانانو هم په دې کې فرق شته او که نه شته؟ نو دا زما پوښتنې وې، خدای دې وکړي
کور ودان توخي صاحب ډېر مننه، سلامات اوسئ. حتما به زموږ فیزیوتراپستان چې په دې بحث کې را سره دي وروسته ستاسو پوښتنې ځواب کړي. یو بل اورېدونکی هم منتظر نه پرېږدو، ورسره خبرې کوو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له آزادۍ راډیو نه اورئ.
خیر رسول جان صاحب، السلام علیکم ورحمت الله. تا ته سلامونه وایم، دا غوې منونه ته ډېر سلامونه وایم، چې زما دا غوړي ټول اورېدونکو سلامونه وایم. عبدالرحیم محمد یې هم د کندهار څخه.
که محمد صاحب کندهار نستړی مشي، تاسو څوای د فیزیوتراپي په اړه په کندهار کې په خار کې ژوند کوي که په ولسوالۍ کې، هلته خلک فیزیوتراپي پیژني او څه فکر کوي په دې اړه باندې کومه پوښتنه هم دی؟ مهرباني.
ولا و رجن صاحب، خو په شهر کې نه، په ولسوالۍ کې نه، خلک یې پیژني نه، کله چې تاسو څه تاسو دې کې نه، ولا کوم دروسه پام کوي، دا چې کات په سروي سره غار باندې خو یو پوښتنه ده، نرمندو صدقه کوم دغه اوس د شوزو ته ډېر پیشېږي، دا مریضي د ملا د دره که نارینه و ته ډېر پیشېږي، او چېرې پیشې د څه څه پیشېږي، دا اصلې دغه یوه پوښتنه کوم، ښځې د اکثره د ملا د دره نارې وي، دا نارینه و د ملا چندانې نه اورېدلې، د دې پریز د څه څه دی، د درون کار څه دی، د څه څه پیشېږي، دا شیدې ته ډېر پیشېږي، دا مریضي د ملا د دره د بدن دره که نارینه ته ډېر پیشېږي.
او محمد صاحب، تاسو سن څومره د یا کلم خپل په ژوند کې د ملا یا پښو درد تجربه کړی؟
الحمدلله در وخت منه تجربه کړی، کنه د سنه خوشاله وایم، یو وار وشتل شو وایم، یو وار د ګرګش مات شو دي، د امټر والم، او الحمدلله جوړم، ډیر جوړم الحمدلله. او دغه څه چې دغه لاس به دې دا ګوتې به دې چې ساره کښینې وای ګوتې به دې دې څوک نه رنه وای زما دا څه غرور مې د کښورم د شپېرا ساره کښینې وای دا ګوتې به دې دا لاس نه څنګه ښکړای، او بعض دا څه دی وای وای چې دا لاس مې بدی، دا بل لاس مې بدی وای دا ګوتې نه څنګه ښکړای، دا د ډاکټران څه دی له کوم چې دا د څه څه کیږي، او چې دا مریض په نر کې ډېر پیدا کیږي، ته په څه ځکه ډېر پیدا
کیږي، یعنی د عضلاتو شخواله یا شخ پاتې کېدل. کور ودان مننه، سلامت اوسې. پښتنې مو واورېدل شوې، درته به ډاکټر سیبان جواب کی راځي چې اول ورسو کابل ته خو یو اوریدونکو بل راخلو، ځکه چې دا اوریدونکو منتظر پاتې نشي، ځکه لګښت کیږي، اوریدونکو ته لومړیتوب ورکو، بیا به دا پښتنې جواب کوستلې. مشهیر روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
ډیر مننه لوجین صاحب، تاسو قدرمنو ډاکټرانو ته سلامونه نیکې لیکرامات وړاندې کوم. خالد نوښتم له زابل ورته مې اړیکه نیولې ده. پوښتنه مې دا شاید چې زړه عمر لرونکي خلک څنګه کولی شي د دې لارې خپل صحت وساتي، او آیا د عمر زیاتوالی او د مفاصلو ستونزې د فزیوترافۍ اړتیا زیاتوي که نه؟
کور ودان نوک صاحب سلامت اوسئ، ډېر په زړه پورې او ډېره لنډه پوښتنه، سلامت اوسئ. پوښتنې واورېدل شوې، ما هم ځان سره لیکلي دي. اول ورځو د وزیر اکبر خان روغتون د فیزیوتراپانو مشر ته ښاغلي شفیق الله امیرزی صاحب ته، ډاکټر صاحب تاسو د توخی صاحب پوښتنه ورته ځواب کوي، که دغه دوه نورې پوښتنې به میرمن عباس ځواب کړي. توخی صاحب ویلي چې دلته په زابل کې وایي د برقي وسیلو په وسیله باندې، د برقي آلاتو په وسیله باندې یو رقم مساج ورکول کېږي، لرزه ورکول کېږي انسانانو ته. زه پوه نه شوم چې دا کوم، آیا فیزیوتراپان دغه وسیلې کاروي که نه، وایي آیا دا فیزیوتراپي ده که نه. او زمن کې دا ویل چې د فلج کسانو لپاره وایي فیزیوتراپي څومره مهمه ده، آیا د فلج کسانو سره فیزیوتراپي مرسته کوي او که نه؟
ډېره مننه په لومړي سر کې، خو زه هم تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. ابتدائی حالات کی جوڑی او بازار ته وړاندې کوي، نو دی وای هغه کیفیت یو څه اندازه چیچ وی، ولې دا د فیزیوتراپي مربوط کیږي او دا په دې معنا نه ده چې صرف یوازې د مغه علاوسی او مغه لرزه دی وکي او مغه اندام دی وخوروي بس هم نه ته فیزیوتراپي ویل کیږي. نه، دا بالکل غلط ده. د الو سره څنګه مطلب سمخ ویل چې زمون شپته په صدا زمون درمل یا تداوی کوم ده، هغه پور سانګلو ورزشي حرکت او پتنات باندې را سرخیږي سرا د دې چې یو شاته باید برېښنایي آلې وکارول شي یا ماشین آلات ورته وکارول شي، هغوی سره باید ځنګلي دغه مشکل مطابق دغه د ستونزې مطابق دا چې سره کم په څه ډول په څومره شدت او مثلا په ورځ کې څو ځلې، نو دا د خپله د فیزیوتراپیست ډاکټر تصمیم دی، دغه مسؤلیت دی چې باید ورته ونیول شي او دا د هر چا کار دی. لکه څنګه چې ما مخکې ویلي، یو پخره مبلم هم دې سوال کې ځواب کوم چې نه یوازې دا چې دا مشکلات یا دا ستونزې په زیات عمر لرونکو کسان کې پیدا کېږي، په ځوانانو کې هم پیدا کېږي. یوازې نه علت یې په ځوانانو کې دا ده چې هغوی ناسم وضعیت ځان ته اختیاروي یا غلط پاسچر ځان ته اختیاروي یا هم غلط حرکتونه رامنځته کوي. زمون اکثر ځوانان مراجعین چې کوم دي هغه نه چې موږ پوښتنه کوو چې تاسو مشکل څه ډول پیدا شول، نو دا هغوی حکایت رسوي چې ما په تمرین کې دغسې حرکت وکړو یا مثلا دا عضله دې ته نه وي چمتو چې هغه باید حرکت وکړي یا مثلا هغه باید وزن پورته کړي، نو دې وزن پورته کړي، نو په ځوانانو کې هم دا مشکلات پیدا کېږي او په سپینګرو کې هم پیدا کېږي، د عمر لرونکو کسانو کې زیات پیدا کېږي. او په ځینې باندې کې تخصیص ته زده وایم چې فیزیوتراپي له دوو کلمو څخه اخیستل شوی ده، لکه څنګه چې تاسو ویلي چې یو د ظاهري او بلې درملنه ده. نو هر چیرې چې تاسو ته یو مسلکي کس، هغه کس چې هغوی سپینه چپنه اوښتې وي او اغوستې وي او هغوی یو څه ډیګري ولري او په داسې تاسو په دې پوه شئ چې دا مسلکي فیزیوتراپیست دی، هغوی تاسو ته مسلکي تمرین وښودلو او دغه تمرین په ارزښت یې پوه کولی او هغه ته په دې کار نه کولی چې دا زما دا ستونزه دې تمرین سره انشاءالله هرو مرو حل کیږي، بس هم دې ته فیزیوتراپي ویل کیږي په معنا ژبه. ولې متاسفانه چې په لرو پرتو سیمو کې دا ستونزه شته دي، د مسلکي کسانو کمښت شته دی، د مسلکي او د طبي وسایلو کمښت شته دی، د مسلکي سټاف کمښت شته دی، نو دا هغه ستونزې دي چې دې سره نه یوازې توخی صاحب نه یوازې چې صرف د زابل ولایت اوسیدونکي بلکې د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي ټول سره لاس ګریوان دي. نو زموږ هیله دا ده چې دا ستونزې حل شي.
کور ودان ډاکټر صاحب مرزای، سلامت اوسئ. میرمن عباس، دغه د دوه نور اوریدونکو پوښتنې زه تاسو ته راجع کوم، ځکه چې محمدي صاحب چې له کندهار اړیکه نیولې وه، یوه پوښتنه دا وه چې ښځې ډېرې مخ کېږي له دغو ملا درد سره، عضلاتي دردونو سره او که نه نارینه. زمونږ کې دا پوښتنه هم ورسره وکړه چې وایي په کور کې یو شمېر کسان د عضلاتو له شخوالي شکایت کوي، وای سهار لخوا چې را پاڅیږي له خوبه نو بیا وایي چې د لاس ګوتې مې شخې پاتې دي، یا هم موږ او تاسو په عامه اصطلاح کې ورته وایي چې پښه مې ویده ده یا لاس ویده ده. د دې لاملونه وایي څه دي او درملنې په اړه باندې ستاسو مشوره غوښته مهرباني.
خزه و نارینه خو نو دواړه که څوک چې مشکل لري د صحت دواړه کولی شي مواجه اوسي د فیزیوتراپي د ستونزو، یعنی فیزیوتراپي ته ضرورت ولري پیدا کړي. خو ښځې ډېرتره د دې خاطره چې دوی چون حمل کولی شي، یعنی د نه میاشته چې یو طفل ګرځي بعد هغې نه بیا تر څو چې د ماشوم غټېږي د دوی په غېږ کې، نو د دوی د درون بار همیشه ورسره دی. دا خاطر د ملا دردونه او د نورو د غاړې دردونه بیخي ډېر زیات پیدا کېږي، نو دا خاطره د ښځو دپاره فیزیوتراپي زیاتر ضرورت دی. او دوهم دا د لاس خپو ویده کېدل، دا ټول دغه د ملا د تیر یا نخای شوکي چې موږ وایو چې د مغز دغه قوده د عصب چې په مابینځ کې دی په یو نل راځي او بیا د دغه غاړې نه په ترتیب دوه لاسو دوه خواوو د شخشو همدغسې قلبو دا تمام ځایونو ته د همدغه د ملا د تیر په توسط دا ټول عصبونه دي. بیا هلته دغه سی سپاین یا د غاړې په ربو کې د غاړې په مهرو کې د لاسو لپاره مثلا چې مثلا C5 او C6 او C7، یعنی درې دانې دغه موري دي چې هغه دغه دوه ګوتې، یا یو دوه ګوتې بیا یو نیم د دې یو نیم د دې، او یعنی درې عصبه دي. او دا درې سره چې وخت چې هغه لای تنګ شي یا مثلا بېځایه شي، بیا دغه یا یو سوزش پیدا کیږي په لاس کې او یاد ده چې خوبی وي. او دا ټول د غاړې د تکلیف نه دی. دوی باید لاړ شي مثلا د غاړې فیزیوتراپي وکړي او هغه بیرته جوړیږي. او غیر دغې نه په کور کې ډېر آسان آسان تمرینونه دي. متاسفانه چې وخت مو کم دی چې زه تاسو ښکاره کړم، خو یګانه شی چې اول چې مې دا ښکاره کړې دا یو دی، او دوهم دا چې اصلا خپل زنه دی تر شا ویسي او دغه فیصلات شورتې غب غب خپل راوباسي په دې شکل باندې، اما خپل کافی دی چې دغه نل بیرته په ځای باندې راوړي او دا درد کم تر کړي. فقط دغه په داس نه دی سر شاکي او نه دی مختکي، فقط مخ ته بیا دا قسم تر شا چنه راست شي. فکر دی بل قسم آسان په دې باندې دی چې فکر دی چې یو کتاب په سر باندې خیری او دا کتاب باید وساتي. پس په هماغه شکل باندې چې پاتې شي هماغه عصب بیرته په ځای راځي او دا د لاسو خوب لري. او د ملا د فارم هم درسه د خپل خوب دی چې دغه L5 د L5 دغه نمبر مهره او S1 دا دوه دانې مورید چې همیشه ډېر زیات چون فشار باندې زیاترین دی بزای کیږي او دغه بایست دی دردونه د خبردګی کیږي.
بله کوروادان، تاسو یو موضوع ته اشاره وکړه چې خځې ورسره ډېرې مخکې کېدې لپاره چې خځې ماشومان راوړي، او په افغانستان کې تعدد د ماشومانو هم ډېر عام دی. مثلا اوسط ممکن لاسو خي مثلا په اړه کورنۍ یا هر میرمن لاسو پورې ماشومان راوړي، او خامخا به د ښځو شمیر زیات وي، البته د هغو ښځو چې ډېرې د ملا په تکلیف اخته کېږي. یو بله موضوع هم دغه درانه کارونه هم ښځه معمولا نظر نارینه و ته جسمن هغومره مثلا قوت نه لري لکه نارینه چې وي، او په افغانستان کې متاسفانه بیا کله ناکله په ښځو باندې درانه کارونه کېږي. مثلا د کور اوبه دوی راوړي، پخلی دوی کوي، یا مثلا د څارویو پالنه هم دوی کوي په کلیوالي سیمو کې. دغه درانه کارونه څومره د دې لامل کېږي چې بیا وروسته دغه میرمن د ملا او د پښو په تکلیف اخته شي؟ ځکه په ځوانۍ کې انرژي زیاته وي، نو درون بار هم پورته کوي او درون یا شاقه کار هم کوي، خو وروسته چې سن زیاتېږي بیا نو دغه د ملا دردونه او د پښو دردونه را برسېره کېږي. په دې برخه کې د اورتوپیدی یا هم د هډوکو علم څه وایي؟ آیا رښتیا هم همداسې ده چې په ځوانۍ کې بې ځایه زور وهل یا هم په ځوانۍ کې د درون وزن اوچتول وروسته چې کله عمر زیاتېږي بیا خپل کسات یا خپل قصد اخلي؟
داسې چې په هر وخت کې، یعنی دا غلط کار دی چې سړی مثلا درون بار یو په صحیح شکل په چونه درېږي او مثلا خپې یو لږ زره یو د بل نه لرې کړي او خپل کوشش وکړي چې مثلا د نس عضلات ښه ټینګ کړي او بعد هغې نه یو شی پورته کړي، بعد هغې نه بیا نه کېږي چې د ملا دردونه ډېر ورته پیدا شي. خو په ځواني کې د دې خاطر چې دغه عضلات لا ژوندي دي او د خپل بازسازي آسانتر ده بیرته جوړول یې بیرته آسانتر دی دا خاطر په یو دوه صحیح حرکت یا په قدم وهلو دا بیرته خپل قوت په ځای کوي. خو په زړښت کې متاسفانه وخت سن لوړیږي دغه عضلات بیا دونه زور نه لري چې بیرته خپل ځان جوړ کړي، لکه دغسې چې پوست کشي یا مثلا نور نشي کولی چې خپل په عادي حالت راشي، هر شی هم دغسې شل شي حت نه عضله. نو دا خاطر داسې نه دی چې قصد اخلي، بلکې هغه زور نور نشته چې سړی بیا وشي کولی چې بیرته ځان سړی په عادي حالت راوړي. اما دغه توصیه د ما چې هر شی چې اخلي لطفا اول یو لږ زره خپې او د بل نه لرې کوي، او بل دا چې د نس عضلات مو ښه ټینګ ونیسئ او شام هم داسې استوار ونیسئ، بعد هغې نه بیا یو شی پورته کوي که ماشومي او یا که هر بل دروند باری چې تاسې پورته کوئ، په دې شکل باندې بیا کمتر درد پیدا کیږي تاسو.
او کور ودان سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب امیرزای، دغه د نوښت څخه پوښتنه که تاسو جواب کړئ، ځکه په افغانستان کې له ناروغانو سره سروکار لري. نوښت څخه بیره ښه پوښتنه وکړه، وای کله چې عمر زیاتیږي طبیعتاً د پښو او د ملا او هم نور مفاصلو دردونه وي. په افغانستان کې د پښو درد رښتیا هم سپینګیرو یا سپینسرو ته چې نورې مزمنې ناروغۍ هم لري ورلغاړي دي. د سپینسرو یا سپینګیرو لپاره چې د ملا درد لري یا هم د پښو درد لري فیزیوتراپي څه وایي؟ ځکه د دوی وجود کله ناکله دومره کمزوری وي چې حتی د قدم وهلو وس هم نه لري. آیا دوی لپاره هم فیزیوتراپي کې داسې حرکتونه شته چې هغه ډیر خفیف وي یا مثلا ډیر فزیکي قوت ونه غواړي؟
دقیقا لوګي صاحب، دا مشکلات په سپینسرو یا په سپینګیرو کې را پیدا کیږي، چې نغلته لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلې هغه قوت د عضلو نه وي پاتې او هغه زور چې په عضلو کې پخا او هغه نه وي پاتې، نو دلته بیا دا مشکلات یو څه نظر زیاتیږي. او د فیزیوتراپي رول په دغو ناروغانو کې بالکل رغنده رول به مونږ او دوی لپاره مونږ ځانګړي تمرینات لرو. یعنی یو شی به درته واضح کړم چې دا په دې معنی نه ده چې یو څوک دې د ملا تکلیف لري عامه مری یا بل څوک د ملا تکلیف لري یو شی تکلیف دی ولري او یو شی تمرین دی ورته توسع شي او یا مثلا یو کار دی ورته وشي، نه. دا نو د فزیکس ډاکټر مسولیت ده چې هغه باندې ځانګړي ټیسټونه وکړي، فزیکي معاینات وکړي او دغه راډیوګرافي یا ایکسرے ولیدل شي چې هغه مطابق د هغه سن مطابق د هغه اته د جنسیت مطابق ورته تمرین ترسره کیږي او په هماغه شکل سره ورته نات ورته ترسره کیږي چې د دوه مشکل سره سمون وکړي. نو موږ خو دا غلط خبره ده چې چاته زه مثلا یو ځوان ته کم تمرین خیم، طبیعي خبره ده چې دا به زه سپینګیري ته نه خیم او دا که چې تاسو څنګه ته خو په دې ځای دی چې زه دې ته ګټه ورسوم، نو ما ورته تاوان رسولې وي. نو موږ سپینګیرو یا سپینسرو ناروغان لپاره ځانګړي حرکات درو، خفیف حرکات درو او ډېر نرم او ملایم حرکات درو چې څو د دوی په درد کنټرول کې رول لري، نه په دوی په درد او بیا راپارېدو کې درد لري. نو بالکل سپینګیرو او سپینسرو کې دا مشکلات زیاتره پیدا کیږي او فیزیوتراپي په دوی کې رغند رول لري.
کور ودان ډاکټر صاحب، دلته په پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم ځینو اوریدونکو او د فیسبوک مینوالو پوښتنې پریخي، زه به د یو شمیر پوښتنې راوخلم. هیله ده چې تاسو ورته لاند ځواب ورکړئ. یو ورور ریدی ګل تنها لیکلي، وای زما د یوې پښې د غدرې منځنۍ ګوتې شخې پاتې کیږي، رګونې درد کوي او چې لامل بې څه وي. دغه اوریدونکي خپل عمر هم نه دی لیکلی خو له څیرې نه ځوان ښکاري. دغه د درې ګوتو شخ پاتې کیدل هغه هم د پښو د دریو ګوتو لامل څه کېدلی شي او لنډه سپارښتنې ریدی ګل ته څه کوئ؟
او بالکل، د پښو دردونه په عموم ډول سره د ملا مربوطي کې او د پښو کنټرول د ملا نه دی، خصوصا هغه ساینه چې الفور الفایت الټری دا صاحب کې کل مشکل پیدا شي، د درې ګوتې ور سره شخیږي او راډیشن یا کرختی نمنس دا ورته پیدا کیږي. نو دا ورور کولی شي چې د مسلکي فیزیوتراپي سره د کوم چې د معاینات کړی وي هغه ته مراجعه وکړي او هغه ورته بعضې ځانګړي حرکات او فیزیوتراپي ورته وکړي، انشاءالله مشکل به حل شي.
کور ودان ډېره مننه ډاکټر صاحب میرزا. میرمن عباس دغه یو اوریدونکي پوښتنه کړې چې د ملا په اړه د داتا سراجې کومه شهزاده باور لیکلی دي، وایي د ملا اخره حصه یا لګن خاصره مې ډېر درد کوي او بې حسه کیږي او عضلات مې هم ورسره شخ پاتې کیږي، همیشه وایي دغه ستونزه راته پیښوي. د اوریدونکي هم خپل سن نه دی ښودلی، ستاسو سپارښتنه غواړي.
بالکل، مرفتی ته چې اوس متاسفانه تر څو سره خپل ونه ګوري نشي کولای چې وایي چې دا اوس د سرین نه دی دادا او که د ملا نه دی په دې چې دا دواړه ډېر نږدې دي امکان هم لري چې دغه سکرایلیاکجین چې دا یو وړ وړوکی مفصل دی په د سرین په پورتنی قسمت کې او که هلته دی خپل یو لاس کې دي پوهېږي چې کما ځای دی نو دا بیا هماغه زما دغه طریقه چې ده چې که دی وشي کولی چې په یو میز باندې پریوزي په یو میز چې لوړ وزي او خپل یو وخت په ښکته یعنی پرېږدي چې ښکته ولویږي او یو خپه د خپل پورته کې خپله د مایل پریوزي چې یو خپل لاندې یعنی د ملا د ملا نیمای قسمت باید په دغه شکل چې زه یې همیشه ښکاره کوم چې دا قسم باید شي چې دا بېرته د دې خاطر چې دا یو بلاک باید وسي یو دغه چې بند پاتې دی دغه په دغه شکل باندې موبلایز کیږي او بېرته په حرکت راځي نو دغه طریقه دی یو دفعه وګوري چې که خدای وکړي چې وشي غیر دغې نه دا سپورتونه چې دواړه ځنګلونه خپل سینې ته نږدې کړي او بیا بېرته علاقې بیا یې بېرته نږدې کړي علاقې دا یو خوا ده او بل خوا ته یې که په دې کې تاثیر ونه کړي بیا دې په راسته په ناستې پریوزي او سر د پورته کې تر شا کې دا هم ډېر ښه تاثیر کوي د دغه ملا د دردو لپاره.
بله کور ودان ډیره مننه سلامت اوسئ اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ کولی سئ چې موږ ته اړیکه ونیسئ. موږ نن د فیزیوتراپۍ په ارزښت باندې خبرې کوو. د سپتمبر 8مه د فیزیوتراپۍ نړیواله ورځ ده. سږ کال د روغتیا نړیوال سازمان دغې ورځې ته د ملا د درد کمولو یا هم د ملا د درد مخنیوي شعار ټاکلی دی او دوی په همدې شعار سره دغه ورځ لمانځي. دوه متخصصان د اورتوپیدی البته د فیزیوتراپۍ موږ سره میلمانه دي. کولی سئ چې اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب امیرزای، زه له تاسو نه دغه پوښتنه کوم چې له بحثونو نه تر اوسه داسې معلومه شوه چې د انسان په ژوند کې فزیکي کار یا هم سپورت او ورزش ډیر رول لري. په افغانستان کې که څه هم فزیکی کار ډیر عام دی، مثلا اکثره کسان په یو ډول سره فزیکی کار کوي په کور کې هم د باندې کار روزګار پر مهال باندې، اما ورزش هم خپل ځای لري. د ځوانانو لپاره خصوصا ورزش څومره مهم دی او د فیزیوتراپۍ بحث د ورزش په اړه باندې څه وایي؟ د فیزیوتراپۍ علم ورزش څومره کولای سي چې د هډوکو یا هم د عضلاتو د درد په مخنیوي کې یا هم د دردونو په کمښت کې رول ولوبوي؟ ځکه په افغانستان کې ډیر خلک دوامدار ورزش هم نه کوي.
بالکل، د ورزش رول ډیر زیات مهم دی او نه یوازې دا چې په عضلي سکلیټي مشکلاتو کې دا ګټه رسوي، په نور مشکلاتو کې هم ګټه رسوي او فزیکي کارونه خو بالکل په افغانستان کې خورا زیات دي. ولې متاسفانه بعضې مشکلات د فزیکي کارونو له امله رامنځته کېږي چې دوی په هغه طریقو سره چې باید ترسره شي هغه یې نه ترسره کوي او نو په دې اساس ورته مشکلات پیدا کېږي. او د ورزش برخه خوشبختانه که زه اوس وایم په ښارونو کې او خصوصا په کابل کې اوس د ورزش په ارزښت باندې خلک پوه شوي دي او دوی ورزش کوي. ولې یوه نقطه باید واضح کړم چې هغه دغه ده چې مونږ دې خپل سری ورزش وکړو او یا که خپل سری ورزش کو یوازې کولو چې مونږ تاسې واکینګ یا منډه یا قدم وهو که نور حرکات مونږ تاسې ترسره کوو کم از کم د یو مسلکي کس تر نظارت لاندې باید ترسره کړو. ما مخکې وویلې چې مونږ ته اکثره زموږ ځوانان چې راځي هغوی ته د ورزش له امله ورته مشکلات پیدا شوي دي. هغوی په دې نه پوهېږي چې زما د عضلې هغه فیزیولوژیک حالات په کوم ډول ده، یا زه باید په کوم ډول حرکات ترسره کړم، آیا زه باید مثلا د خپل ذاتیت څخه پورته حرکت ترسره کړم، کمی سره کم کا پاوسه ډول ترسره کړم، او یا مثلا دا ورزش په کوم شدت باندې ترسره کړم، یا دا ورزش مثلا زه څو ځلې وکړم. نو دا سونه کې یو شی موږ لرو، مثلا دومره کار کوو چې څو عضله مو خسته کړو، واته چې عضله خسته شول نو مشکلات طبیعي چې پیدا کیږي. نو د خستګي د عضلې لپاره یا مثلا یو څه اندازه سپرین پیدا کیږي هلته، یا مثلا یکدم تکلس رامنځته کیږي، نو دا خپل په ځای کې د دې باعث کیږي چې شفال نه رامنځته شي. او شفال رامنځته شي طبیعي چې درد رامنځته کیږي. نو زما تاسو دا کته ټول ځوانان چې ورزش هم کوي باید د مسلکي کس تر نظارت لاندې باید ورزش وکړي، نه دا چې په خپل سری توګه دوی حرکات ترسره کړي یا مسلم ورزشي حرکات وکړي، نو دا به د بځای دی چې دوی ته ګټه ورسوي او څه اندازه به خدای نه خواسته ورته تاوان هم رسولی وي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب امیرزای سلامت او صحیح اوریدونکو تاسو هم که چیرته ورزش کوي یا هم د ورزش مینوال یې، نو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب امیرزی ورته اشاره وکړه، حتمن هڅه وکړي چې داسې یو روزونکی پیدا کړي چې تاسو سره د دې ورزش په پروسه کې مرسته وکړي. که چیرته روزونکي ته لاسرسی نه لري، نو حتمن تاسو انټرنیټ لري، یوټیوب کې دغه مسله سرچ کړئ، نو تاسو به ښکلي ویډیوګانې پیدا کړئ چې په هغو حرکتونو سره تاسو خپل وجود فعال ساتلی شئ، او داسې حرکتونه تاسو ته توصیه کیږي چې هلته به تاسو خپل ځان نه زوبلوئ. ځکه د ډاکټر صاحب له خبرو داسې ښکاري چې په افغانستان کې ځوانانو ته ډېر د مفاصلو او ملا دردونه یا د پښو دردونه له بې ځایه ورزش یا هم له ډېر ورزش نه پیدا کیږي، چې هلته عضله شخیږي، عضله ستړې کیږي، نو بیا په مرور د زمان سره مشکل او درد پیدا کوي. اورېدونکو ته نوبات ورکوو، بیا هم د دوی خپله خپرونه ده. یو اورېدونکو سټډیو سره وصل دی، له ده سره به خبرې وکړو. ستړې مشهي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. علیکم سلام، مهرباني، غږ مو وصل دی، خبرې وکړي.
د ډاکټر صاحب ته مو دغه پوښتنه ده چې زما پر ملا باندې درد دی د ډېر کلو اریسي، او بس پر اره آل چې ما نه بس درد کوي، که اسراف کوم هم درد که سپوټ یار شي چې بس درد ډېر درد وسره کوي، یو بیا وخت هم ډېر تازه.
ښه، سن مو څومره دی او څومره وخت کېږي چې د ملا درد درته پیدا شوی، او پوهېږئ چې لامل یې څه و؟
بل د سن مو د درو دېرشو کالو پر شاوخوا به یم، او داسې نه یم په پوهېدلی چې د څنګه را پېښ شوی دی، خو بالا درد کوي ملا مو، چې دا څوک وایي پښتورګو د مریضۍ سم وي، نو ډاکټر صاحب ته مو دا غوښتنه پوښتنه ده چې دا اوس د پښتورګو سم پېښېږي.
ښه، تاسو منتظر پاتې شئ، نوم مو وانخیسته. زه به دغه ډاکټر صاحب امیرزی نه هیله وکړم چې له تاسو سره خبرې وکړي په ټلیفون کې، ممکن ځینې نورې پوښتنې هم ولري. ډاکټر صاحب امیرزی، تاسو له دغه ورور نه څه پوښتنه لرئ؟ ځکه پوښتنې درلوده چې درې دېرشو کالو دی او د ملا په درد باندې اخته دی.
بالکل، لومړی سلام ورور، بیا دا راته وایه چې ستاسو دا دردونه خپو ته ځي که یا
یا پښو ته نه ځي؟ بس د سرېښنو منځنۍ برخه ده، بس دا ځاګی دی، نور یو ځای ته درد
دغه د ملا خپله د ملا تیر چې مونږ تاسې ورته وایو یا د موری چې ورته وایي، آیا دغه دردونه لري که صرف د څنګونه درد کوي؟
یا بس هغه د ملا تیر ورته وایي دغه ځاګی داسې یو ځاګی دی، بس داسې درد کوي، بس د سرېښنو مابین.
او وخت چې تاسو څه فعالیت ترسره کوي یا کار ترسره کوي، آیا دردونه مو زیاتېږي که یا په مایو حالت وي؟
و چې کار چې کوم بس درد ورسره زیات شي، او که نو که یې وسایم لا بیا یو بل
او په پلي تګ کې څنګه استئ؟ کله چې مثلا دغسې په لاره ځئ، آیا دردونه زیاتېږي؟
یا چې ډېر ګرځم دغه خپلې چې هم خاص چې ډېر وخت وګرځېږم، بس هم درد کوي، که داسې سړی پر روکوره کمه شي هم بس هم درد کوي.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. کور ودان په دې چې ستاسو پوښتنې حل شوې، میرمن عباس ته هم وخت ورکوو چې دې هم کومه پوښتنه درلوده له دې اورېدونکي نه. میرمن عباس، مهرباني.
یو سوال مې دا دی ورور، السلام علیکم، چې دا درد مو یو په یو خوا دی که په دواړو خواو کې د ملا؟
یا ما بس په منځنۍ برخې کې دی، بس منځنۍ برخې کې دی، بلې خوا ته نه.
او دغه اوس تاسو په کوم ځای کې یاست چې یو ټیسټ په تاسو باندې وکړو، چې مثلا د پنجو په څوکه باندې یو ځای په لاره لاړ شئ، موږ ته ووایئ چې درد پیدا کوئ په هماغه ځای کې چې دا اوس درد لري.
تاسو وایئ که چیرته داسې ځای چې قدم وهلی سئ، نو تاسو وایئ د پښو په څوکو باندې له قدم ووهئ یا د پنجو باندې قدم ووهئ چې دغه درد درته پیدا کیږي که نه؟ ځکه غواړو چې یو څه عملي وګورو چې دغه درد چیرته دی، یو تاسو سره مرسته.
یا هغسې درد نه کوي بس.
ښه، چې داسې د پښو په څوکو باندې قدم ووهئ درد نه کوي، نو هغومره عمیق درد نه دی.
دو لاری دی پدې چې سره باید په کې چې دا کومه مراده د ما خاطر دا سوالونه کوم یوې دالې چې د پنجو په څوک باندې چې فلر لار شي کالت درد نه د د
په پوندو باندې هم چې دغه ملا مو درد کوي او کنه د پوندو درد تګ هم تاثیر نه کوي په درد باندې یا
تاثیر نه کوي هغه بس په ډېر عمر کې یو وخت په میاشت کې په دوو کې مې یو وخت ډېر په آزاد کې ګرځره نه ولاړې دا سم کښنه ستایسته بل وخت بیا خاص نه کوي مګر چې ډېر ستړی سم کار وکم چې چې خملا کار وکم بیا ډېر درد کوي
خا کور ودان سلامات اوسې ډېر مننه چې اړیکه مونی ولا استاد غ موضوع روخانه شو ورسته به میلمانه ورته درته سپارښتنه وکي او بل وريدونکو هم راخلو چې منتظر پات شي پات د استډیو شاته ستړي مشي رښتیا د ژوند ستمن پروګرام له ازادي راډیو نوري
السلام علیکم
علیکم السلام د راډیو غږ موټی کی خبري وکي مهرباني
السلام علیکم عبدالمجید مزای د غزنی ولایت بیا کوسولایل
خا مهرباني وکي امزاي سه غزنين تاسو د فزيوتراپي په اړه څه پوښتنه لرئ مهرباني
او ما د سوال روکه بل خبرونه کې متداخ پارک څو خلک ورته مرګي وای یا څو ورته راګي راګونه خراب وای او نصاب په سړی غورځار شي او بیا ډیر سخت او مشکل دي کدا خبرونه بیا په نور د سپوهانه ډاکټرانو سره بل وخت لپاره ونی ولا
هدف مرګي د نو میګای نه مرګای هغه د فتن چې عصبي عمل راځي او سړی لويږي زوف کوي
او د بتن لويږي ما ترګوي دا چې لويږي ډاکټرانو وایي چې دا رګوت ټکر وشي او دغه څه ګرځاري
وو هغه عصبي تکلیفونه دي موږ مخکې هم خبرونه په درلودل بیا به هم مناسب وخت خبرونه پونی سو اوس د فزيوتراپي په اړه باندې خبرې کوو په دې اړه څه ویل لري یا کوم پوښتنه لري
زه پختله دا غلرم خو ما د سپین جړي واکسین لګول یو بیا زه د پخو پال جم لرم او د لاسونم لرم او چې هوا یې خسي او لاسونم بیا کار پرېږدي او چې نن کار کمزوري کې چې هوا ګرمې بیا پختلا دا د پنجي دا مشکل لرم
سن مو څومره د چې د پخو او د لاسونو کمزوري یا سوالې درته پیدا شوي
تقریبا څلور څلور کال عمر لرم
خا خا یعنی لاس او پخې مو څنګه تر کومه اندازې پورې تاسو د فالج کلمه ورته کارول ممکن فالج ورته نه وایو کمزوري به ورته وایو یعنی تر کومه هدا پورې کمزوري کېږي قدم وهلو نه پات کېږي کڅنګه
قدم کمزوري ده او کمزوري هم دي قدم هم کمزوري ده او دا جن او غوخي کې د مثال د شلا غوخي دا نن لري ځکه چې دا کمزوري شوی دي او لکه مثال اډو کې څنګه لري والو کې همدا چې دی او دا لاس مثال یې دې سال چې دا سیریږي او دا دغه چې ونی شي مریض دي ما وګت ځان چې سره ټول کنټرول کولای
سلامات اوسې کور مو ودان رادیو واوري حتما به زموږ میلمانه تاسو ته سپارښتنه ولري او دغه سپارښتنه کې چیرته عملي کې ان شاء الله چې ستونزه به هوار شي یا به تر یو ځای پورې حل شي خا راځي میرمن عباس اول تاسو ته راشو تاسو مخکې د غوړیدون کې چاړي کني ولې وای درې درس کران یم د مولا درد لرم آیا وای د پښتور ګل درد سره خبالي کنه لري تاسو او ډاکټر سپټر پښتنه هم وکړي څه وای تاسو د غوړیدون کې
که د پښتورګو په ځای کې دا درد اوسي امکان لري بیا هم د پښتورګو درد نه اوسي بلکې عملته یو لوی عضله ده چې ډېری وخت قربان فشار ډېری بیا هغه ځان پولی او د ټولول سره بیا درد ډېریږي په نوم د کوادراتوس لمبورم او دغه د پاره دی کولی شي چې په د تخت په څوکه باندې په یو خوا چې هغه خوا چې جوړ ده هغه خوا پیوزي او دغه خوا چې درد کوي د املا خوا چې داس کې کولای شي چې دا د سپارت یعنی د دې خواته راوړی او د تخت نه ښکته کی او بیا په بل خوا کې په دې چې دوه چې دواړه خوا ودی پس دواړه خوا باندې کولای شي چې دا کار وکړي چې د دې خاطر چې د خپل عضله کش شي که فرضاً د درد بهتر شون او معلومه کی چې هم دغه شاید د دغه عضله نه او که غیر دغه نه امکان لري چې دغه مفصل نوم چې ما وخت سکویلیا دغه بلاکوسی یا بندوسی چې دغه لپاره باید پنس فریوزی او خپل لاسونه په د خپل د مخ څنګ ته کیدی او د لاسو په توسط تر شا لاړ شي یعنی نیمه تنه پورته کی او بیا بیرته ښکته کی وخت چې پورته کی با دغه نفس او باسي او چې ښکته کیږي نفس واخلي په دغه شکل باندې تنفسي تمرینات بیخي ډیر زیات یو مهم رول لري په فیزیوتراپی کې، چې بیخي ډیر زیات امراض کولی شي په دې باندې، ستونزې کولی شي په دې باندې بهتر شي. او په دغه رقم تنفس کول چې په نیمه تنه پورته اوسي د تخت نه، او وخت چې پورته شي په دغه نه چې نفس باسي هماغه ټول عضلات بیرته خپل په ځای کینی، امکان لري چې دا ډېر یو ښه تاثیر وکړي.
بله میرمن عباس، یو بل بحث هم تاسو سره مطرح کوم، بیا تاسو سره مخخه کوم، بیا ول ډاکټر سپا مرزي سره بحث راټول کو. دغه میرمن چې تاسو غاوري په افغانستان کې، یمو د اوس تاسو د ازادي رادیو پر یوټیوب او فیسبوک باندې ګوري، دوی ته څه سپارښتنه کوي؟ په افغانستان کې کله ناکله ځینې میرمنې ځای پر ځای ناستې وي، مثلا جګیږي نه، دوی دوامدار مجلسونه کوي، هغه مجلسونه هم داسې وي چې مجلس کوي د کوټې په یو سر کې ناستوي، او مثلا غاړه کاګانی سي، ځکه هغه کوم کس سره چې خبرې کوي هغه ته خپل ځان مخامخ کوي، نه بیا نو غاړه ور کاګوي، کله ناکله د غاړې مشکلات هم پیدا کیږي. او ځینې میرمنې داسې دي چې سهار وختي پاسيږي، مستقیما لمونځ او داسې په کار شروع کوي، څو کې دوی داسې ساده حرکتونه کوي دوی لپاره وایي چې دوی هغه ورځ ور سره ښه شروع سي، او د ورځې په جریان کې دوی چیرته فزیکی کار کوي هغه فزیکی کار ډیر و نه زوروي. لاندې سپارښتنې مو د میرمنو لپاره سي دي مهرباني.
د میرمن لپاره اول دغه د زاین پورت کېدل ډیر یو مهم شی دی، چې مونږ بيخي ډیر زیات عادت لرو چې وخت چې راځي کو په راست در راسته خوانه راسم مخته ځان، یعنی په دې شکل باندې کینو، او دا ډیر یو غلط کار دی. دا باید همیشه په یو خوا باندې ځان پری واسو په دغه نه بیا، یعنی یو طرفه سره پورته شي. د دې خاطر شي کوم مخامخ پورته کیږي، دا تمام عضلات چې د نس عضلات ډېر وخت ډېر ضعیف دي، دا خاطر ټول زور په شا باندې راځي او دغه د ملا دردونه پیدا کیږي. دا خو یو د شروع نه چې سړی وایي په دغه نه کې وشي کولی مخکې تر دې چې پورته شي په نس پریوزي، او دغه حرکت چې مې دا بل ورور ته وښودل چې خپل دوه لاس خپل د مخ څنګ ته کیږي، او خپل بالا تنه یا نیمه تنه پورته کی، او بیرته بیا ښکته کی، دغه یو 15 دفعې یا 10 دفعې وکړي. یعنی دا بیخي دوی وایي ګارنټي ده د دې لپاره چې جلوګیری د دې زیاتو د ملا د دردونو لپاره. د غاړه د پاره د تخصص خبره چې یو خاطه سړی مخنیسی، او تر ټولو مهم دا دی چې وخت سړی سرخ کته وسینه په دغه وختو کې متاسفانه د موبایل او د جی بي تلیفونونو دوران دی چې بيخي ډیر کسان سرخ کته کی. د سر وزن چې یو اشاره درې دی په دې شکل چې دوی سړی ځان کته کی، یعنی زیاتر چې کته کی تر 15 کیلو پورې دا دغه لري، یعنی دغه قوه جاذبه دا تر 15 کیلو پورې کولی شي چې درون کی، او دغه د خاطر د غاړې رګونه بیخي ډیر زیات د ستونزو سره مواجه کیږي. نو دا ما خاطر هر دفعه چې دغه کارون کوي باید یو څو دقیقې باید وروسته باید دغه نه هو کی چې دا خسر بهتر خپل په ځای
کې دوامدار سر تاونوي یا سر یوې خوا ته کوګنوي. کور ودان سلامت اوسئ ښاغلی امیرزای، ستاسو لاندې سپارښتنې هم اورو، او دغه اوریدونکو ته چې احمدزای ول غزنی نه اړیکه نیولې و وای لاسونه مې میږي میږي کیږي، او قدم او لاسونه مې کمزوري دي، دوی ته څه وایي؟ او بیا بحث به سره راټولو.
السلام علیکم، دا ورور په سلام باندې کوم په دوم کدن کې زبدا وایم چې د لاسو میږي کېدل نه یوازې دا چې صرف د غاړې په مشکلاتو پورې تړاو لري، یا په غاړ کې چې کوم مشکل پیدا شي لاسو میږي کېدل رامنځته کیږي. موږ تاسې یو بل تقریبا هم لرو چې موږ تاسې ورته سی ټی ایس یا کارپټرل سنډروم ورته وایو، په دې کې هم د پنجو هغه میږیتوب رامنځته کیږي یا کرختي نمنس دا رامنځته کیږي. نو لومړی قدم کې خو باید دا واضح شي چې کچه تا دی ورور د هر د ورنګ د حرکت سره دغه میګیټو یا د نام نش زیاتیږي، نو د مشکل په غاړه کې وي. نو زه دا ورته وایم چې تاسو کوشش وکړئ ل ټیټ بالښت ښه استعمال وکړئ، کله چې دې کېږي کوشش وکړئ چې بالښت هم دیوګي او د بالښت نظم یو شان وي، او دوم قدم کې سر دې ټریټمنټ شي، یعنی کدوې ارت فعالیت کوي، لیکل کوي، لوستل کوي، یا هم موبایل ګوري، نو دوی باید سر ډیر زیات کت نشي. په نشنل حالت کې یا په طبي حالت کې باید وسی، او د سر د ټیټوالي څخه باید مخنیوي وکړي. او په دریم قدم کې دوی باید یو سان اندازه ځنګړي حرکتونه وکړي چې متاسفانه زه نشم کولای تاسو د تصویر د ښکار کمه، نو صرف دا ورته وایم چې لکه سلام ګرځولو په شکل سره چې موږ تاسو په مانځ کې سلام ګرځو،
یو تر لسو ثانیو دی سا یو خواته حساب کی بیا چې پرشولو یو سان اندازه دی رس چې دمه وخلی تر لسو ثانیو دی بل خواته همدا کار دی لسو د لشمې دی تکراروي.
او سلامات او سیدیر مننه ډاکټر صاحب چون د خبرونی وخت نور اجازه نه راکوي. مننه اوریدونکو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا خپل میلمنو له فیزیوتراپیست هما عباس او د کابل د وزیر اکبر خان روغتون د فیزیوتراپانو له مشر ډاکټر شفیق الله امیرزینه ډیره